افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د لس بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجله خبرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیو مجلې ته ورشو څو خبرونه او رپورټونه لرو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان سرمشریزي د کاسا زر د پروژې د پروخ بشپړېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د دمبوري دوه ورځنی فستیوال نن په بامیان ولایت کې پیلېږي او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیر ماښام په همبورګ ښار کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره کتلي. بشپړ خبرونه واورئ. دا تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د مشرانو لخوا د کاسا زر پروژې د پروخت بشپړېدو پر اړتیا ټینګار وشو. کاسا زر د افغانستان له لوري جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د انتقال پروژه ده چې د افغانستان جمهور ریاست وایي له بشپړېدو سره به یې افغانستان د ترانزیت پر عوایدو سربیره له قرغیزستان او تاجکستان څخه اضافي برېښنا ترلاسه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی دې سرمشریز ته د وینا پر مهال د افغانستان پر ترانزیتي اهمیت ټینګار وکړ. ښاغلی غنی وویل:
امیدوار استم که خاصتا در قسمت انرژي.
ولسمشر غنی وایي: هیله من یم چې په خاص ډول د انرژي په برخه کې وتوانی ګو چې له 15,000 تر 14,000 میگا واټه برېښنا د افغانستان ترانزیتي لارې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته انتقال کړو. ولسمشر غنی دې سرمشریزه کې له ګډون وروسته تیر ماښام بیرته خپل هیواد ته ستون شو. دا افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه ادعاوې ردی چې وایي د حقانی شبکې په ګډون ټولې ترهګرې ډلې له پاکستان نه وتلې او په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته وویل حقانی شبکه او د طالبانو نورې ډلې د پاکستاني طالبانو تحریک داعش او القاعده شبکه اوس له پاکستان نه تښتېدلې او د افغانستان په هغه سیمو کې فعالیت کوي چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته وویل چې امریکا او چین د ترهګرو ډلو پر ضد د کابل او اسلام آباد پر اقداماتو د څار ژمنه کړې او که پاکستان بیا هم په دې برخه کې ناغېړي وکړي نو افغان حکومت به له دې دوو هیوادونو څخه پر پاکستان د فشار راوړلو غوښتنه وکړي. د امریکا د سنا یو جګپوړي پلاوی په روانه اونۍ کې د پاکستان او افغانستان لخوا د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې پر افغان او امریکایي ځواکونو حملې کوي د داسې ګډو او همغږو عملیاتو سپارښتنه وکړه چې امریکا به څارنه پرې کوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارزافیر وایي چې په نیویارک کې د نشه یي موادو پر دوو افغان قاچاقبرانو د محکمې پرېکړه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ ثبوت دی. د نیویارک د جنوبي وی محکمې د دوشنبه په ورځ 250 کلن لاجبر چې په لاجی لاجورد مشهور دی امریکا ته د نشه یي موادو په قاچاق او شپږ څلوېښت کلن ایمل سید عالمشا چې په حاجي زر محمد مشهور دی په امریکا کې د نشه یي موادو په ویشلو مجرم وپیژندل او ټاکل شوی چې د نومبر په لومړۍ نیټه د محکمې عالي دیوان د دوی په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. دا دمبوري دوه ورځنی فستیوال نن په بامیان کې پیلېږي. دې فستیوال ته له درې ورځو راپدې خوا د افغان سندرغاړي استاد وحید خاصمی په مشرۍ چمتووالی پرون بشپړ شوی. د دمبوري د موسیقۍ په فستیوال کې به چې نن پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي د صفدر توکلي په ګډون د هزاره میشتو مرکزي سیمو د هنرمندانو ستاینه وشي. ویل شوي چې د بامیانو د عالمانو د شورا ځینې غړو د دې فستیوال له جوړېدو سره مخالفت کړی خو د دې فستیوال یو تنظیموونکي جواد سادی ازادي رادیو ته وویل چې دوی به خپل کار ته دوام ورکړي.
دمبوره یک بخش از تاریخ و فرهنگ از اور هاست. ما به اگر بگیریم به فتوای شورای علما گوش بکنیم که محفل دمبوره نداشته باشیم به این معنا یک ما تاریخ خود فراموش کردیم، ما گذشته خود فراموش کردیم و ما نمیگذاریم میره.
دا فستیوال تنظیموونکي وایي د هیواد یو شمیر مشهور هنرمندان د دمبوري په جشن کې د ګډون لپاره بامیان ولایت ته تللي او تمه ده چې د 15,000 ترمنځ مینوال به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د وبخی دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ماخام په امبورګ ښار کې د جرمني له سراسمه انګلا مرکل سره وکتل. دا کتنه د نړۍ د شلو پیاوړو صنعتي هیوادونو یا جیشل سرمشریزي و ورځ مخکې وشوه. د جرمني حکومت په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ له میرمن مرکل سره په کتنه کې د سوریې د کړکیچ، د اوکراین د وضعیت او د شمالي کوریا پر اړوند مسلو خبرې کړې. د بندو دروازو تر شا په دې کتنه کې د متحده ایالاتو او جرمني د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر وو. د دې کتنې پر مهال په هامبورګ کې د دې غونډې پر ضد د لاریون کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې وشوې. د کپیټالیزم ضد پولیسو د کپیټالیزم ضد شاوخوا زرو کسانو په وړاندې چې نقابونه یې درلودل د اوبو شیندونکو ماشینونو او وښکو بهونکو ګازو څخه کار واخیست. ویل کېږي چې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په اخو ډب کې یو شمېر پولیس او مظاهره چیان ټپیان شوي دي. د مصر او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د قطر او څو عربي هیوادونو د روان کړکیچ او د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کړې. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر سمیع شکری له خپل روسیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې له قطر سره د سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر د کړکیچ په اړه بحث وکړ. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد ابو زید په یو بیان کې ویلي چې شکری د مصر، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین په ګډ د سټینګار کړی او له تروریزم او افراطیت څخه یې د قطر ملاتړ غندلی دی. دا خبرونه دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خپرونه کې ډېره برخه یې د ازادي راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د ازادي راډیوې مجلې ته ورشو یو ریپورټ او د ولسمشر اشرف غنی له ویان ښاغلي مینپال سره یو مرکه راخلو. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه ادعا رد کړه چې ګنې حقانی شبکه او نور ترهګري ډلې له پاکستان نه وتلي او وسط افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په سرمشریزه کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو د هڅو سره د خپل هیواد د مرستې ژمنه کړې ده. افغان حکومت هم همداراز وایي چې که پاکستان په خپل قلمرو کې د افراطي ډلو د ځپلو په برخه کې ناغېړي وکړي نو افغانستان به له شو موافقو سره سم د دې ډلو د فعالیت د څارنې لپاره له امریکا او چین د مرستې غوښتنه وکړي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
وروسته له دې چې د پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون په افغانستان کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې ژمنه وکړه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې له پاکستانه وتلي او اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. نفیس زکریا په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل حقانی شبکه او د طالبانو نورې ډلې د پاکستاني طالبانو تحریک، اسلامی دولت ډله یا داعش او القاعده اوس له پاکستانه تښتیدلی دي او د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویا نجیب آزاد تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونې ښیي چې د اسلام آباد د بیلابیلو بنسټونو ترمنځ همغږي نشته. ښاغلی آزاد زیاته کړه چې متحدو ایالاتو او چین د تروریستي ډلو پر ضد د کابل او اسلام آباد پر اقداماتو د څارنې ژمنه کړې او که پاکستان بیا هم ناغېړي وکړي نو افغان حکومت به له دې دوه هیوادونو څخه پر پاکستان د فشار غوښتنه وکړي.
د پاکستان په حکومت کې اوس مهال هم همغږي نشته. اما هر لحظه چې
د امریکا د سنایي وجک پوری پلاوی پروانه اونۍ کې لومړی اسلام آباد او وروسته کابل ته سفرونه وکړل او په دواړو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد د جګړې پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د پلاوی د پاکستان او افغانستان لخوا د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې پر افغان او امریکایي ځواکونو حمله کوي د داسې ګډو او همغږو عملیاتو سپارښتنه وکړه چې امریکا به څارنه پرې کوي. لدې موافقه سم دستي ورسته په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان پر نیت شک څرګند کړ او پر خپل ټوئیټر باندې ولیکل ډیر ژر به معلومه شي چې پاکستان به د حقانی شبکې پر ضد هم اقدام وکړي کنه. خلیلزاد هم درس پوښتنه کوي چې آیا پاکستان په دې برخه کې جدي دی او کدا خبر د دې لپاره کوي چې پر ځان د امریکا فشار کم کړي.
و موردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اداره رد کړی چې ګنې حقانی شبکه او نور ترستان له پاکستان وتلی او وسط افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې افغانستان او پاکستان له یو ډول هماهنګ عملیاتو سره توافق کړی دی چې هر هیواد به یې په خپل لوري کې د ترهګرو پر ضد د بل هیواد سره په هماهنګۍ ترسره کوي. دا چې په داسې حال کې چې د پاکستان د چارواکو ادعا داوي چې په خاوره کې د حقانی شبکې په شمول وسلوالې ډلې نشته، د دې همغږو عملیاتو راتلونکی به څنګه کیږي؟ د مې په تیره خپرونه کې د ولسمشر اشرف غني له یو ویاند دوا خان مینپال څخه وپوښتل. ښاغلي مینپال وویل لومړی خو دا ګډ عملیات نه بلکې هماهنګ عملیات دي او زیاته یې کړه.
د لندن په درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان د حکومت غوښتنه همدا و چې په دې افغانستان په خپله خاوره او پاکستان په خپله ساحه کې همغږي عملیات وکړي او یو دریم هیواد نظارت په توګه باندې دغه عملیات وڅاري چې پاکستان د نظارت سره مخالفت وکړي. بیا په استانه کې د افغانستان د جمهور رئیس او د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ په خبرو کې پر نظارت باندې هوکړه وسوله چې بلاخره د امریکایي سناتورانو په لاس باندې د افغانستان د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت د هماهنګو عملیاتو دا پیغام راوسته او د افغانستان حکومت هرکلی وکړ. هماهنګ عملیات په دې معنا چې پاکستان به په خپله ساحه کې هم په استخباراتي برخه کې هم په عسکري برخه کې دغو ترهګرو ډلو په وړاندې باندې شي د دوی په خاوره کې پټنځایونه لري او روزنځایونه لري او ادرسونه یې معلوم دي شي په کوټه میرامشاه پیښور او کراچی کې اوسېدي. په استخباراتي لحاظ به د افغانستان حکومت د هغوی په اړه باندې د دوی د رهبرۍ په اړه باندې معلومات ورکوي او دوی به اقدامات کوي او امریکا به پر دغو عملیاتو باندې نظارت کوي. همدارنګه د چین څخه هم د نظارت غوښتنه سوې ده چې هغو هم هوکړه کړې ده. په عسکري برخه کې هغه نکات چې د ترهګر افغانستان ته را اوړي دلته انتحار او انفجار کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت په وړاندې باندې جګړه کې کله چې د افغانستان حکومت په دغه ساحه کې عملیات کوي او دوی بیرته تښتي او غوساهو ته د پاکستان حکومت به په وړاندې باندې اقدامات کوي، نو د دغو عملیاتو هغه څرنګوالی او دا شی په همدغه ډول ده. د افغانستان د حکومت د امنیتي او دفاعي قواو مشران په بیا هم پر میکانیزم باندې له دوی سره خبرې کوي. موږ غواړو چې د دغو اداو د اثبات لپاره نظارت رامنځته شي او ولیدل شي چې رښتیا هم حقانی ډله له پاکستان وتلې ده، رښتیا هم د طالبانو نور ډلې له پاکستان وتلې دي، رښتیا هم داعش په کومو نقاطو کې دی. دوی هم اداوې لري چې هغه اداوې تر ډېره ځایه پورې په بار بار باندې پر دې باندې بحث شوی دی او اداوې له حقیقت لري دي. مثلا دوی د ملا فضل الله د ډلې په اړه باندې وایي یا د احرار ډلې په اړه باندې وایي چې په دغو ټولو برخو کې دوی هیڅ ډول په سند افغانستان ته تر اوسه باندې وړاندې کړی نه دی.
مینپال صاحب، د پاکستان د دې وروستۍ ژمنې په اړه لکه مخکې چې د پاکستان د نورو ژمنو په اړه په افغانستان کې دننه شکونه و، له حکومت نه بهر د یو شمېر هغه کسانو سره شکونه شته دی چې سیاسي حالات ساري. دوی وایي چې کېدای شي پاکستان دغه ژمنه چې کړې ده چې یو ډول تاسو چې ورته هماهنګ عملیات وویل او در څارنې لاندې عملیاتو ته زړه ښه کړی دی او د دې ژمنه یې کړې، دا ښایي د نړیوال فشار د کمول لپاره هڅه یي. که داسې یوه هڅه یي، د افغانستان حکومت به څه کوي یا څه لارې لري چې بیا وروسته په هغې عمل وکړي؟
مردازل په دې خاطر باندې دغو عملیاتو تلش او محتاطانه خوشبینه ایش پر هغوی باندې د نظارت لپاره هم امریکا تتر تکولی ده او هم چین موافقه کړې ده. نو بیا هم به موږ ګورو چې تر کومه اندازې پورې پاکستان صادقانه په دغه برخه کې دغو تروریستي ډلو په وړاندې باندې شیدوی ملاتړ او حمایت کوي، اقدامات کوي. نو د افغانستان حکومت محتاطانه قدمونه اخلي او وګورو چې تر کومه ځای پورې نتیجه ورکړي. ولی په مجموع کې د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت غوښتنه هم دا ده چې موږ د تروریزم په وړاندې باندې ښکاره اقدامات له پاکستان غواړو، موږ د تروریزم په وړاندې باندې واقعي مبارزه غواړو او د دغه مبارزې لپاره هم نړیوال شریکان له موږ سره یو خوله دي او هم د نړۍ اجماع پر دغه برخه کې رامنځته شوی دی.
مینپال صاحب، د دې لپاره چې دا موضوع لږ خر وخانه شي، مخکې داسې ویل شوي وو چې ګډ عملیات، نو د تاسو له خبرو داسې څرګندېږي چې دا هغه سې ګډ عملیات نه دي چې د یو هیواد سرتیری یا نظامیان به له کرخې اوړي یا به د پاکستان نظامیان دې خوا راوړي یا به د افغانستان پوځیان خوا اوړي، بلکې یو ډول په هماهنګۍ به هر هیواد په خپل قلمرو کې عملیات کوي، همداسې ده؟
بالکل، ګډ عملیات هیڅ ممکن نه دي او موږ په هیڅ صورت باندې د پاکستان عسکرو ته د افغانستان په خاوره کې د عملیاتو اجازه نه ورکوو. همدارنګه موږ نه غواړو چې د پاکستان خاورې ته هم د عملیاتو لپاره د هغه سیمه کې چې هلته تروریستان دي داخل سو. دا هماهنګ عملیات دي او هماهنګ عملیات لکه مخ چې مو روښانه کړله، دوی به په خپله برخه کې د تروریستانو د پټنځایونو په وړاندې باندې عملیات کوي او موږ به له خپله طرفه په دغه سیمه کې تروریستان ولیدل شي د افغانستان حکومت به په نښه کوي.
دا ولسمشر اشرف غنی یو ویان د وخان مینپال و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هماهنګ او عملیاتو په اړه څرګندونه کولې. په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ازادي رادیو مجله ته وښی.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی د خپلو چاپ شویو آثارو په باره کې راته غږیږي او راته وایي چې کوم اقتصادي نظام د افغانستان لپاره غوره بولي.
نو دا کتابونه یک دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي هم موضوع د اداري دي.
لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت درسنه یو پر ستونزو راته غږیږي.
تکړه خبري لمغه د چاغه ډیره منفی ګرایي وکي او ډیره شخصیت کوشي وکي دا غره سنه یو ریدونکو لیدونکو بیا ډیر زیات
لاندې کایت ک وخت وو نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کو محمد حدیث پردیس د تیریونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاغ په لسمه نیټه د افغان فرهنګي میراثونو د ساتنې د مشورتي موسسې له رئیس سره د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د بختر اژانس د خبر لمخې د دغه تفاهم لیک په اساس به د موسسه د تاریخي ابداتو د ترمیمولو، د لرغونو ساحو د بیارغونې او د هیواد د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. دغه موسسه په لومړي ګام کې د پروان ولایت د توپدری او د کابل د مرنج جان غونډۍ د استوپو د اثارو د ترمیمولو او بیا رغونې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې او د تاریخي ابداتو ریاست تر نظر لاندې کار کوي. یاد د ویشي د تاریخي میراثونو د ترمیم او مرمت په برخه کې تر دې وړاندې هم له څو نورو بهرنیو ادارو سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوی وو. فیروسکو موسسې په فرهنګي برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاښ د میاشتې په 13مه نیټه د فیروسکو موسسې له رئیس سره د هنرونو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د باختر اژانس د خبريال د خبر لمخې د دغه تفاهم لیک لمخې به د فیروسکو موسسه په بیلابیلو هنري برخو کې په تیره د لاسي صنایعو او صنعتي معمارۍ او د غراز د روزنیزو پروګرامونو په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د فیروسکو موسسې مسؤلینو په یاده برخه کې د هر راز همکاریو ډاټ سرګند کړ. فیروسکو موسسه چې له څو کلون راهیسې په کابل کې فعالیت کوي، د کابل د دویمې ناحیې مربوط د مرادخانې سیمې ګڼډ کورونه رغولې دي او په مختلفو هنري برخو کې شاګردان روزي. ا عدنان سمی د افغان د یو کور په لټه کې رول لوبوي. مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي، د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یو کور په لټه کې نومیږي، د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستانه وتلو ته اړ شوی او یو داسې هیواد ته پناه وړي چې هلته موسیقي ارزښت نه لري. د افغان په رول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینی ساپرو له لوري په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې دي. په دغو عکسونو کې لیدل کیږي چې عدنان سمی اوږده ږیره او برید لري او ژیړ رنګه لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی لري. پاکستان په 2015 میلادي کال کې له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورټ یې ورلغوه کړ. عدنان سمی چې له 2009 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړیستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورټ ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورټ او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه یې د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله یې له یوې افغانۍ سره واده کړی دی. د ده لومړنۍ ښځه د پاکستان د هماغه وخت د لوی څارنوال لور زیبا بختیار د کوټې یوه پښتنه وه.
تیره اونۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت له لورې افغان سندرغاړي وحید قاسمی ته د استادۍ لقب ورکړل شو. وحید قاسمی چې له شاوخوا یو څلوېښت کلونو راهیسې سندرې بولي، څلور کاله یوازې د افغانستان د فولکلور موسیقي د اصیلو نمونو په خوندي کولو کې لګولي او په دې برخه کې یو کتاب هم لیکلی دی. د استاد قاسمی د هنري فعالیتونو په باره کې زموږ همکار اجمل تورمان راپورټ چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
او وحید قاسمی هم د موسیقۍ په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د لقب خپل کړ. هغه چې له څلوېښتو زیات کلونه د افغاني موسیقۍ په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقیز المیتوب توري شقیقې ورته سپینې کړې.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقۍ په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقۍ په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقۍ د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړي چې یوازې شاوخوا یو سلاتیا یې خپله او نورې نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 نه تر 2014 پورې مې په سلور ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلویخ کلن هنري ژوند کې مې کړی دي. د کار په پیل کې یم او هیله لرم ډیر کار وکم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخکې یو شمېر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دې ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمېر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې امله چې په یاده برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کیږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دي هر خواته سترګور شول هم به سترګو، خو کلاسو پخې وهی څوک دیولري پرتنه ده.
افغان لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت چې له څو کلونو راهیسې د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ ملي ګټو ته ژمنې نه دي. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، پام مو ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ. دا چې تاسو په مختلفو رسنیو کې د ایډیټر په توګه پاتې شوي، په اوس مهال په رسنیو کې په خاص ډول په خبری شبکو کې ستونزې څه دي؟ اساسي ستونزې
خوشبختانه چې په افغانستان کې په دغه تیرو 1500 کلونو کې رسنیو ډیر رشد وکړ. اول شاید ډیری دوستان دغه رشد ته ډیر خوشبین وسی، ولی زما په نظر باندې په دومره تیز سرعت سره موږ باید دومره د رسنیو په ډګر کې دومره رشد نه وکړو. دویمه ستونزه دا ده چې زموږ رسنۍ چې دي چې د دوستان خپه نشي، هغه شی چې هغه ملي ګټې دي یا ملي منافع دي، متاسفانه چې په ډیری رسنیو کې ټول نشم ویلی، خو په زیاتو رسنیو کې هغه په پام کې نه نیول کېږي. په نوره دنیا کې که موږ تاسو وګورو، ملي ګټې یو مشخص تعریف لري، یو ټولې رسنۍ هغه ته که څوک ووایي که څوک نه وایي هغه مکلف دي، حتی هغه خبریالان ځان مکلف ګڼي چې له دغه ګټو نه دفاع وکړي. ولی په افغانستان کې به د دې برعکس رسنۍ کوشش کوي چې ځینې رسنۍ کوشش کوي چې دغه ملي ګټې یا د قومونو ترمنځ په یو نوم بل نوم یا حتی د سمتونو ترمنځ په یو نوم بل نوم باندې یا ډېر داسې خبرونه چې هغه د جنگ له ډګرې او هغه رازونه یعنی دشمن لاغینه استفاده کوي باید په مغه شکل چې دي خبره نشي، ځکه چې دا زمونږ ملي ګټې د ایجابې. ولی متاسفانه چې په افغانستان کې دغه ټولې پولې ماتیږي او تکړه خبریال مغه د چې هغه ډیره منفیګرایي وکي او ډیره شخصیت کشي وکي او خلک هم دغه رسنۍ اوریدونکي ولیدونکي بیا ډیر زیات یو ستونزه خو دغه ده. دویمه دا ده چې زمونږ رسنۍ په مالی یا مادي لحاظ باندې خودکفانه دي، نو کله چې یو سړی په خپله په خپلو خپو ولاړ نه وي خود کفا و نو اوسیږي، نو دا هم یو غټه ستونزه ده. طبیعي ده چې هغه له چانه پنډ اخلي، پیسې به اخلي، او کله چې یو سړی د یو چانه پیسې اخلي نو دا مجبوریتونه دي چې د هغه فرمایشونه به بیا په خپل رپورټونو کې په خپلو پیچرو کې په خپلو تحلیلونو کې مد نظر نیسي. نو دغه دوه ستونزې دي. او درېیمه ستونزه دا ده چې هغه صحیح معلومات چې دي که هغه د مخالفینو سره دي که هغه د افغانستان د حکومت سره دي په هغه رښتینې بڼه که حتی که هغه د عامو خلکو سره دي ولس سره دي، نو ډېرې زموږ خبریال سیمه ییز خبریالان چې دي هلته د سیمه ییزو چارواکو یا زورواکو تر نفوذ لاندې دي او هغه مشکلات لري، څه اقتصادي مشکلات دي، څه نور دغه د افغاني ټولنې مشکلات دي، نو هغوی نشي کولی چې هغه تصویر یا هغه عکس په مغه بڼه چې رښتیا ده منعکس کړي، ځکه چې هغوی هم د تاثیر لاندې دي.
حکمت صاحب، رسنۍ د عامه اذهانو لوری ټاکي. په لرو پرتو ولایتو کې اف ایم راډیوګانې دي، ته ورته نورې سیمه ییزې رسنۍ شته چې هلته فعالیت کوي، مګر له بده بخته اکثره هغه دي چې د عامه اذهان منفي خواته بیایي. د هغوی لپاره ستاسو د یو سینیئر ژورنالیست په توګه مشوره څه ده؟ هغوی باید څه وکړي؟ څه ډول پروګرامونه جوړ کړي؟
زما هله دادا او په دې تمه يم خدای دې وکړي چې د افغانستان رسنیز ډګر یا خبریالان په دې پوه شي چې مونږ د یو ملت په توګه یا د یو هیواد په توګه په دې وطن کې یا په دې جغرافیه کې ژوند کوو او مونږ باید خپلې ګټې وپیژنو چې د دې وطن ګټې پسې کې دي. کدا وطن خوندي موته خوندي، کدا وطن خوندي نه موته خوندي نه، راز وپیژنو چې راز څه شی دی، د ویلو دی، د ویلو نه دی، د دې ګټه څومره ده، د دې تاوان څومره ده، او که چیرته مونږه ملي منافع وپیژنو او دا تعریف کو او د ټولو رسنیو مسولین په دې فوکس وکړي چې مونږ ته تر هرڅه مخکې د افغانستان ګټې مهمې دي، نو ان شاء الله چې دغه ستونزه ختميږي. او که چیرته مونږ ملي منافع ونه پیژنو او دا مخکې تکی نو د لومړیتوب ورنکو، نو زمونږ رسنۍ لکه فکر وکړي چې د سیتار او د رباب غوندې به خلک اوري او هغه خلک چې هغه مخالفین دي په ځینې چې وطن ته ګټه ورسوي هغوی به ځینې زیاته استفاده کوي، او چې هغه لکه د نفاق خپرول شو، هغه د رازونو پاش کول شو، هغه په افغانستان کې ډېری تاسو پیږي چې دا شخصیت کوشي کوي، یعنی حتی د خلکو شخصیتونه ترور کوي.
په نور نړۍ کې د دغه ډول اعمال او سزا موجوده یې که څنګه؟
په نور دنیا کې د حکومتونو لخوا که هغه مستقیم وي که هغه غیر مستقیم وي، دا طبیعي نه ده چې هر شی دې په یو قانوني قالب کې واچول شي. هغوی خبریالان تشویقي، خبریالان پوهي، خبریالان بریف کوي، ورته وایي چې دغه زموږ لپاره شنه خطونه دي، دا زیړ خطونه دي، دا سر خطونه دي، نو بیا هغه خبریالان او حتی هغه رسنۍ هلته تعقیبیږي، کتل کیږي چې په دې کې نن څه دي، سبا ته څه دي، او ګوري. نو کله کده یو خبریال نه په یو کالم کې یا په یو تبصره کې یو خبر کې اشتباه شوی چې هغه د ملي منافعو سره په ټکر کې هغه قتل کیږي یا خبریال غوښتل کیږي پوښتل کیږي، ولې په افغانستان کې متاسفانه چې دا شی نشته. او هغه ازادي یوازې موږ دغه اورېدلی چې دلته د بیان ازادي ده. د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې زما شخصیت ووژنې، د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې د افغانستان د وسلوال فوز یا د ملي امنیت یا د وزارت دفاع وزارت داخله رازونه خلکو ته ورکړي، یا هغه کمزوریان چې په دې کې دي چې د هغې نه دشمن استفاده کوي هغه ته خلکو ته ووایي، یا نور داسې درسته ده چې په سیاسیونو کې به ستونزې مشکلات به وي، خو د دې معنی دا نه ده چې ته هغه په عامه ذهنیتونو کې هغه منفور کې او هغه توهین کې. د دې د اصلاح لپاره نورې ډېرې لارې شته. په افغانستان کې ولې متاسفانه چې ډېرې زیاتې د خبریالانو د دفاع او د خبریالانو د کمیسیونونو ټولنې او اتحادیې شته، ولې متاسفانه چې سره که فکر وکړي دغه اتحادیې خپل منځ کې سره همغږي نه دي، متحد نه دي، یوې نه دي، یو د بل سره ډېر مشکلات لري. هغه قسمتي مشکلات دي، قومي مشکلات دي، فکري مشکلات دي، حتی دا به ویو چې دغه اتحادیو د تمویلوونکو ترمنځ مشکلات دي. نو کله که موږ واحد سټیجونه لرو، واحد مایکونه لرو، واحده ستراتیژیونه لرو رسنوی لپاره، او داسې ستراتیژي چې هغه د هر څه نه مخکې ملي ګټو ته ژمنه وي، فکر نه کوو که دغه د رسنیو موجودیت د افغانستان د خلکو لپاره دومره مؤثر شي څومره یې ضرر زیات.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اکثره رسنۍ جوړې شي، رامنځته شي، څو میاشتې یو کال یو نیم کال فعالیت وکړي، له منځه لاړې شي، په دې معنی چې په اقتصادي لحاظ په مالي لحاظ هغوی خود کفا نه دي، د خود کفایۍ لپاره څه پکار دي چې زموږ رسنۍ په ځان بسیا شي؟
مشکل دا ده چې موږ په افغانستان کې ناسالم رقابت کوو. ناسالم رقابت دا ده چې زه ګورم ستا ټلویزیون یا ستا رادیو په څومره حد کې زه باید په هر قیمت چې ستانه یو قدم مخکې ولاړ شم، ولې په دې نه ګورم چې زه سبا ته دغه زیات چې زن کراس کوم سبا ته دغه میدان ساتلی شم یا نشم ساتلی، دا رقابت کوی شم یا نشم کولی. موږ بر بیړه وکړو، منډه وکړو، بیا هغه وروسته چې کوم مادي سپورټ دی هغه بیا نه وي، یا هغه څوک چې پیسې ورکوي دغه رسنۍ ته کم ډونر هغه هم د هغه مشخص د ځانګړي هدف لپاره ورکوي، کله چې هدف ترلاسه شي هغه بیا هغه رسنۍ خوشې کوي، نو رسنۍ مجبوره ده چې بیا هغه سقوط وکړي یا خپل مایک خاموش کړي. نو دغه ستونزې دي چې مونږ د خپل د افغانستان د طبیعي محیط سره چې کوم محیط دلته دی، یعنی کم استعداد او سویه او فضا چې دلته د رسنیو دپاره ده، د هغې سره سم نه ځو. موږ په ډراماتیک توګه یا په غیر شعوري توګه یا په ډېر جذباتي حالت باندې مخکې ګام اچو، بیا وروسته بیا عمل ته بند پاتې.
مشوره دی هغه اشخاصو ته څه ده چې هغوی رسنۍ جوړي یا د رسنیو مالکین دي او د دغه ډول ستونزو سره مخ دي؟
زما هیله دا ده چې افغانستان د یو ورځ د داسې رسنیو شاهد اوسي چې ټول رسنۍ پکې په ملي فکر کار وکړي، او دویمه دا ده چې زموږ رسنۍ د افغانستان د فکر په اساس جوړي او د افغانستان د اقتصاد خپل په داخل کې تمویل شي او په داخل کې تقویه شي. او دغه د پروژې رسنۍ یا دغه پروژې چې مطبوعاتو ته ورکول کیږي، زه فکر نه کوم چې دا دی یا مفتي او یا دی لکم سیاسي عادت نفرت ورکړي شي.
ډیره مننه.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. په نننی نقل کې یو سوی قضاوت کوي. راځئ وږمې ته به غوږ شو او وابه ورو چې سوی څنګه قضاوت کوي.
د زمری او بنی آدم کیسه. په تیرو هیرو زمانو کې چې ونو بوټو او حیواناتو هم خبرې کولې، یو زمری په کنده کې ولوید. کنده ژوره او ستوغه وه. زمری ورنه ځان شویستلی، د پخپل ډهټ غاک د ځنګل له نورو ژویو مرسته وغوښته، خو هیچا ځان ورباندې پوه نه کړ. زمری په قهر شو، وغړمبېده، وغورېده او کنځلې یې وکړې، خو لکه ټول چې کاڼه وي هیچا یې فریاد وانه ورید. شپه تیره شوه، زمری سخت وکی شو، ریکت واخیست، ویره ور پیدا شوه، زاره یې شروع کړی، مگر بیا هم څوک راه کاره نشول. د چې مرګ نږدې لیدلی و، فریاد او زاره یې کولی. دغه وخت یو بنی آدم را پیدا شو، د کندې په غاړه ودرید، لاندې یې وکتل. زمری ورته وویل، بنی آدمه راومې باسه، دغه نیکی به دې هیڅ وخت نه هیروم. بنیادم چې د بد حال ته وکتل زړه یې ور باندې وخوګید. ولی جرأت یې ونه کړ چې مرسته ورسره وکړي. د لزان سره وویل چې په زمري څه اعتبار دی، که یې له کندې را وباسم اول کس به زه یم چې خوري به مې. بنیادم ورنه روان شو او زمري چې نور هیڅ امید ورپاتې نه و په ژړا پیل وکړ. سلګۍ یې وهلې او ژړل یې. د بنیادم خوا ورته بده شوه، راتاو شو د کندې په غاړه ودرېد. زمري ته یې وویل مه ژاړه، خدای به هر څه اسانه کړي، زه به دې را وباسم، ولې قول به راکوي چې شر به نه رارسوي. زمري وویل دا دی په لوړ آواز چې د ځنګل ټول ژوي او ونې بوټي یې واوري، وایم چې هیڅ تاوان به نه در رسوم او ښه به دې نه هیروم. بنیادم شاوخوا وکتل، یوه کنده یې پیدا کړه. کندې ته یې واچوله چې زمری ورباندې پل کیږدي را وخیژي. زمری چې څنګه راوخوت، بنیادم ته یې نیخ نیخ وکتل، ورنه تاو راتاو شو. بنیادم پوه شو چې د خوړلو نیت یې لري، خو ورته ویې ویل خپله وعده مه هیروه. زمری ورته وویل ما به وعده هیڅ وخت نه وای هیره، خو خورا وږی یم، زړه مې نه صبرېږي. بنیادم چې سخت وارخطا شوی و خواست ورته وکړ رازه دا مخامخ ولاړه ونه به منځګړي کړو چې څه ډول فیصله راکوي. زمری ورسره ومنله. ونې وویل زه نه پوهیږم انسان خواخوږي څه ته وایي، اولې له نورو توقع لري چې رحم دې ورباندې وکړي. کله چې زموږ ونو پاڼې تویوي او څانګې مو غوڅوي چې خپل کورونه ورباندې تاوده کړي، دا رحم دی. کله چې تبر راته نیسي او رانسکوروي مو، هلته دا رحم چیرته وي؟ او بله دا چې په ځنګله کې خو دغه کنده بل چا نه ده ایستلې، انسان ایستلې ده. زمری دوه زړه کیږه مه حمله ورباندې کوه. زمری د سترګو له کنجونو بنیادم ته وکتل و مسیده، ویې ویل اوس به کې څه وایې. په همدې شیبه کې یو غویه را پیدا شو او بنیادم آواز ورباندې وکړ، صبر صبر غویه، ته لږ تم شه چې په کار مو یې. زمری چې د ونې قضاوت ډاډه کړی و د غویې منځګړتوب یې هم ومانه. غویې وویل غویې ټول عمر د انسان خدمت کوي، بار یې وړي، کراچۍ یې چلوي، جوخته یې غاړه ږدي، یوې ورته کوي او غواګانې خپلې شیدې ورباندې خوري. خو چې کله غوا یا غویی زوړ شي، بنیادم چاړه پسې راواخلي چې غوښه یې وخوري او څرمن یې وپلوري. نو زمریه که زما خبره منې مه ورته ګوره، سمدستي یې نوشجان کړه، په بنیادم رحم پکار نه دی. زمری ځان د حملې لپاره راټیټ کړ، وینې چې ټول دا یوه خبره کوي، نور نو تیار شه. د بنیادم زړه ومنل چې ټولې لارې ورباندې بندې دي، خو متل دی وایي اوبه وړی ځکته هم لاس اچوي. د مرګ په منګلو کې سار بنیادم هم چې دغه وخت د سوی د پښو آواز واورید، یو ځل بیا د ژغورنې تمه ورپیدا شوه. زمری ته یې په کږه غاړه وویل بس یو وروستی چانس غواړم، راځه له دې سوی به لا وپوښتو چې زما خوړل سمه چاره ګڼې که ناسمه. زمری وویل څه فایده، ته خو پوهیږي چې ځواب معلوم دی. بنیادم زره یې وکړې او زمری وویل زه دا ځل به هم ستا ومنم، خو ګوره چې سخت وږی یم، تر دې زیات درته صبر نشم کولی. زمری او بنیادم سوی ته کیسه وکړه. سوی خبرې په غور سره واورېدلې، وروسته بیا سوی سترګې پټې کړې او مخکینۍ ښی پښه یې په خپل اوږده غوږ تېره کړه. څو شېبې پس یې سترګې پرانستې. د قاضیانو غوندې یې په محاکمانه غږ ورو وویل زه ستاسې دواړو په خبره ورسېدم، پوه شوم، خو د دې لپاره چې په قضاوت کې هیڅ اشتباه ونه کړم نو دواړه مهرباني وکړئ هغه کنده راښکاره کړئ او یو ځل بیا مې پوه کړئ چې څه وشول. زمری او بنیادم سوی کنده ته چې څو ګامه اخواوه ورسره بوتله. سوې د کندې په غاړه سر وخوځاوه. وی ویل هو ډیره ژوره ده، او بیا یې زمري ته مخ واړاوه. وی ویل رښتیا تاسې وویل چې دلته په دې کنده کې وی او په دې ځای کې دغسې ولاړ وی که نه؟ زمري ورته سر وخوځاوه، مانا هو همداسې وه. او بیا سوی بنیادم ته وویل ته هماغسې ودرېږه لکه هغه وخت چې د کندې په غاړه ولاړ وې، او زمری دې هم په کنده کې هماغسې ودرېږي چې سم قضاوت وکولی شم. زمری چې لوږې پتنګ کړی و او د بنیادم د خوړلو هوس یې د عقل سترګې ورړاندې کړې وې، سمدستي کندې ته ټوپ کړل. اوبه یې ویل زه دغسې ولاړ وم. سو یې وویل ښه ښه، تو نو دغسې په کنده کې ولاړ وې او راوتلی نه شوې، او بنیادم هم دلته د کندې په غاړه دغسې ولاړ و او درته کتل یې. اوس پوه شوم چې کیسه څه وه. نو کیسه داسې وه چې بنیادم له تا سره د مرستې نیت وکړ او بس ټول جنجال له دغه ځایه شروع شو. مانا دا چې که بنیادم در سره سړیتوب نه وی کړی او زړه یې در باندې نه وی سوځېدلی، ته به په کنده کې لکه د اوس غوندې پاتې وای. نو زما فیصله دا ده چې بنیادم دې خپله لاره ووهي، روان دې شي، او په تا باندې دې غرض نه لري چې جنجال ورته جوړ نه شي. ته په کنده کې اوسه او دی په خپله مخه ځي. فیصله همدا وه. د خدای په امان.
سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی شپږاویا کاله عمر کړی، او په دغه موده کې د اقتصاد او ادارې په برخه کې 15 کتابونه او تر 300 ډیرې مقالې چاپ کړې دي. د استاد ځینې آثار ناچاپ دي. دی وایي پر هغو کار کوم او غواړم د اکاډمي سنۍ رتبې لپاره یې بشپړ کړم. د استاد سره مې د دوی د آثارو او نظریاتو په باره کې مرکه کړې، پام ورته راړوم. ستړی مسې استاد،
جوړ اوسې، خیر اوسې، ټولو همتنانو ته سلام علیکم او صحت غواړم، سلامت غواړم. له تاسو تشکر کوم چې زما له کتابو له نظریات نه تاسو نور خلک ته رسپاره وکړي. ډېر تشکر
استاد. مخکې له دې چې ستاسو په کتابونو باندې خبرې وکړو، په مجموع کې که راته ووایاستئ چې تر اوسه مو څومره آثار چاپ کړي دي؟
ما رسمی چاپ کتابونه په نام د کتابو 15 آثار کېږي، او تقریبا 200 مقالې علمي چاپ شوي.
استاد، ستاسو کتابونه چې ما وکتل ډیره برخه یې د اقتصاد او د ادارې په حیصه کې ده. په افغانستان کې د قوانینو په اساس په تیرو کلونو کې نظامونه بدل را بدل شوي دي، او طبعا له دغو سره بیا هغه د ادارې سیستم هم بدل شوی ده. د اقتصاد په حیصه کې هم تغییرات راغلي دي. فرضاً یو وخت په تیرو کلونو کې په مرکزی اقتصاد باندې تاکید کېده، بیا وروسته دا اوسو کلونو کې د آزاد بازار ده. ستاسو کتابونه چې چاپ شوي دي په همدې دوو برخو کې، تاسو په همدې ټولو کلونو کې چې و یوه نظریه مو تعقیب کړې ده، کم له وخت سره نظریات بدل شوي دي؟
چې ډېر نقطې ته اشاره وکړه چې هغه سیستم د اقتصاد دی. زموږ په افغانستان کې ډېر سیستمونه راغلي، متغیر اقتصاد رانمایی شده راغی، اقتصاد آزاد راغی، اقتصاد مثلا رهبری شده راغی، اقتصاد مختلط راغی، اقتصاد مثلا پلان مرکزی راغی. هر شاه، هر رئیس جمهور ځانته دغه جوړ کوي. اما بدبختانه دغه تحول، تغییر و تحول په طول د تاریخ د افغانستان کې لویه صدمه د سیستم د اداري په افغانستان کې. تر اوسه موږ یو ثبات کامل د اداري په حیصه کې سیستم نه لرو. نو بله خبره دا ده چې په قانون اساسي کې ذکر شوي چې به نام سیستم اقتصادي افغانستان بازار است، بازار. اما افغانستان څه کوي؟ افغانستان د تجاران هغه سوی استفاده کوونکي آزاد په افغانستان کې هیڅ گنجایش نه لري. په حتی په امریکا کې اقتصادي بازار آزاد نسته، حتی مداخله دولت موجود ده. حتی سیستم پلان گذاری په روسیه کې چه ده؟ تر اوسه پورې دوی موافق شوي نه چې سیستم بازار سوسیالیزه یا دغه کمونیستي روی کار کوي. ولې دوی په افغانستان بې له دې چې خبر یا دغه ښه جمله استعمال کړی په قانون اساسي کې هغه په نام د اقتصاد بازار دی، نوشته کړی نه دي چې دا کوم بازار، بازار آزاد دی، مسلط دی، بازار رزمشوه دی، رهبری شده دی، مرکزی دی. دغه بازار نو معلومه نه ده او دا ډېر جنجال دی په افغانستان کې چې اقتصاد بازار آزاد مګه اقتصاد نه لرو، بیا به اقتصاد معلوم نه دی، بیا فورا به بازار اقتصاد آزاد ته ورسیده.
استاده په نوره دنیا کې هم لکه څنګه چې تاسو ویل که آزاد بازار می دولت د دولت مختلف ادارې دوی چاری دوی ګوري. متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع د تعقیب موضوع د چار موضوع ډیره ضعیفه ده او کوم اموال چې افغانستان ته راځي په ګمرکونو کې هغه متاسفانه نه چکیږي. یو وخت مې له داخلوال صاحب سره مرکه وه همدې آزاد بازار باندې، نو هغه راته وویل وایي متاسفانه دغه اداره نسته ده چې دوی وڅاري. زه وایي تلایم له منډۍ نه مې یو شی اخیستی ده، تاریخ چې مې کتلی فرضاً لس ورځې یا پنځلس ورځې اکسپایر ته پاته وې، یعنی چې تاریخ یې تیر سي. بیا چې مې پوښتنه کړې ده له خلکو نه وایي هغو راته ویلي دي چې دا د شاوخوا ملکونو کې چې کله د یو شي تاریخ داسې چې تېرېدو ته نږدې سوی همدا افغان سوداګر ورغواړي ورته وایي چې ورور راسه په نیمایي رایوسه. په هر حال استاده یو وخت کې د چین په اقتصادي تګلاره باندې به خلکو انتقادونه کول او دا به یې ناکامه بلله، خو نن سبا چې کتل کېږي چین ډېر برلاسی ده کومه تګلاره چې دوی انتخاب کړې ده. دا نظریات څنګه دي استاده؟ دا کله د ډیرو پخو پخو استادانو نظریات هم دغسې راوخیزي کوم اټکل چې دوی ورته کړی د هغه خلاف یو شی
دا ده چې هر مملکت نظر په خپلو شرایطو باندې خپل تګلار د اقتصادي تګلاره تعینوي. که د تو خزوان زموږ په وختو کې افغانستان و جاپان یه وقت آزادی ته ورسیده، یه وقت په دغه شروع وکړه، په فعالیتو باندې شروع وکړه، څنګه چې جاپان که سیستم دغه تګلار د اقتصادي اداري سیاسي مشخصه لا تغییره من سر راغله او موقع تحقیق کړه یو هدف ته ورسېده. دا نور مملت کوتو کې دغه تغییر د رژیم، تغییر د برنامه، تغییر د سیستم د اقتصاد، تغییر د اداره، دا یو صدمه ده. مثلا یو کور جوړ کړي تر ځای ورسه او بل ځای راشي چې دا کور غلطه بیرته له سره بیارنه.
استاد دا تاسو نظر ته په پام سره نه تنه د اقتصاد په برخه کې د کادرونو په برخه کې فرضاً په یوه اداره کې یو ماموري په یو خاصه سیاسي نظریه پورې تړلی یو ماموري، خو په هر حاله د خپل کار دی، کله چې نظام بدلیږي نوی حالت راځي دغه مامورین چې پخوانی نظام که مقرر سو دای لمخ پسی واخستل، بیا چې بل نظام راغی بیا هغه پسی واخستل. یعنی موږ تنان نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ مو صدمه لیدلې ده، د کادرونو په حساب هم په تیرو کلونو کې موږ ډېره زیاته صدمه ولیدله. استاد، ستاسو یو کتاب د اجتماعي اقتصاد په باره کې ده.
اصل اقتصاد خو ډېر دغه لري صحیح لري، موږ وغوښته چې یو لدې جملې ده یو کتاب په نام د اقتصاد اجتماعي په هغه فعالیتونه چې په اجتماع باندې زیاتر اړه لري اړیکې لري او دا په دې کتاب کې
مثلا دغه کوم مسایل
هغه مثلا اول دغه خپل نفوذ د نفوذ افغانستان یو ګلی افغانستان دا ټول دنیا چې فعالیت کوي افغانستان چې فعالیت کوي لپاره دی هدف دا دی چې نفوذ آسایش پیدا کړي. د خپل نفوذ هسته مرکزی ټول فعالیت ولا تر اوسه نفوذ ثابت نه، تر اوسه تعلیم یافته نه، تر اوسه سالم نه، هیڅ شی سر ته نه رسیدلی. زموږ نفوذ په افغانستان کې ناروغ دی، د اقتصادي ناروغي لري، د سیاسي ناروغي لري، د اداري ناروغي، د فکري د آموزش ناروغي لري. نو دا یو مملکت ناروغي هغه څنګه کولی شي چې ممد د دې وګرځي چې نور فعالیتو ته دغه کمک وشي ممد واقع شي؟ اول نفوذ مې شروع کړی بالغه هغه شان چې اقتصاد اجتماعي بالاړین لري، لکه مثلا زراعت، زراعت لپاره د اجتماع دی، په زراعت کې مې مې زراعت وکړي. زراعت به څنګه چې څوره ساحه د ځمکې لري، څوره نه اوبه لري، څوره نه لري، کومه لاره پیدا کړو چې برا دغه زراعت د اسای د نفوذ لپاره په کار واچو. بلې موضوع دا پروژې دي، پروژې انکشافي پروژې دي، بد نه نفوذ اساس دپاره دغه سي.
استاد، تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړه، یو مو د پروژو خبره وکړه او بل مو د نفوذ خبره وکړه. په افغانستان کې په دې څو کلونو کې د سرشمیرنې چې سوي دي دا ډېرې دقیقې نه دي. فرضاً کله دا 1.5 میلیونه سي د افغانستان وګړي، کله تر هغه زیات سي، کله په کابل کې وایي چې 6 میلیونه اوسي، کله بیا وایي 5 میلیونه اوسي. دغه سرشمیرنې هم دقیق نه دي. په نوره دنیا کې د خدماتو او د نورو ډیرو ګڼو مسایلو لپاره دا ډیر اهمیت لري. او بل مو د پروژو مسله یاد کړه. پروژې هم په افغانستان کې دي، ګډې وډې دي، ځینې دولت تطبیقوي، ځینې خارجي موسسات تطبیقوي، یوه هماهنګي نسته ده. نو ستاسو مشخص نظر په دې مورد کې څه ده؟ د نفوسو په حساب کې څنګه کولای سو چې دقیقې کو، او پروژې څنګه کېدای سي چې بریالۍ واوسي؟ فرضاً دولت تطبیق کې مفید دي که خارجي موسسات؟
هرویل دا دی چې اول د نفوس په حساب کې چې موږ ډېر مشکلات لرو، و تر اوسه نفوس د مملکت معلوم نه یي. مثال درته وایم چې په یو فامیل کې تعداد آزاد ریز فامیل ته معلوم نه یي. هغه دغه ته لاړ شي بازار ته لاړ شي، تور رپاره څور شان راولي، څو نفر دي معلوم نه دي چې هغه ته بوټ واخلي، څو نفر چې هغه ته مواد غذایي واخلي، څو نفر چې هغه ته لباس واخلي، څو نفر چې هغه ته دلو داخلي وکړي.
دا مشکل خو ستاده استاد. نو
د هر بدار په افغانستان کې هم دغه شی دی، نفوس معلوم نه دی. موږ په هغه کې په حساب مرکزي کې کار کوو، سه په تقریبا 58 کې یو سروي د نفوس واري ټول افغانستان کې اجرا شوه. بولغه ایس دغه نسو اغه پرې کې تمام ترکیب زن فوس معلوم سه نه رو کده معلوم سه سواد به سواد معلوم سه داره و نداره معلوم سه طولشان اغه تخمینی مکمل. ولی شرط نفوس وانی پا افغانستان که خوصم پا طول دنیا که مشکل ده.
استاد ده اوز تاسو پا مده موضوع بانه کتاب هم لکلی ده. ده اوز کمی سرشمیرانی چه سویده چه کلی درس خی، کلی دره درس خی، کلی پینزه درس خی، ده پا کم اساس؟
از می داده چه اصل بگه پا یو اداره مرکزی سر لرو مقتدر مستقله فعالیت کهی، اما شرایط در افغانستان که تنبوشباری خپل مثلا یو نفر سراش یو فامیل توری سه در معلومات بالم پوره معلومات نور که یاد داری که نه
پوره معلومات استاد چوک تلایم نیسی دیری در سیمی دی چل تور تلایی نیسی دوائیم چی در سرشمیران چی توس کتاب بیلی کلای در کچم استناد
که ارمین پخوام اتحاد در تواقع چی پا افغانستان که پا دنیا که بال 15 کاله بیر آقا بیرت پارت حوالو که بال 10 کاله سرشمیران کامل سرشمیران ضرور ده از امریکیه. پا افغانستان که دقیقا لحطه 15 نه را پدی خواه نفوس میران سوی نده. پا وقتی که مثلا نفوس بانسای ده دی چیشی که 2.03% پا کار پا کار پا زیاده نور که مدرک نلری، دا غیر قانونی دی، دا غیر دا علمی دی. ولی پا نفوس شرایط و تغییر و تبدیل دی، نفوس تولدات و وفیات دا طول تغییر خوری کنه.
بله
است. نکی که چه آقا پخوانه 50 کلن پخوانه نظریه و لغه تخمین چه 2.03% پا دی بانده زیاد که امده هستی بسی زیادی که پا افغانستان که که پا دی شکلی بالا 50 کلو نفوس در افغانستان 2 چنده که. اما دا دیر غلط نظریه ده. ما تو وای پیشنهاد کنید چه دیر از ضرورت در طول شانه پا افغانستان که در وگلوش میرنه دیر اهمیت ضرورت پا خارجان چه که خارجان در خود هدف در پاره، در خود هدف سیاسی و اقتصادی در پاره نفوس افغانستان دیر خیلی.
استاد، تاسو هم پا خپلو کتابونو که ما وقتل دیر زیاد ارقام ذکر کردی، ده ارقام تاسو استاد لکم کردی؟
در صده چه زما در کتابون سب طول تحقیقی دی لدیر منابع بسپاده که اغلب سرطیل
خپل هغې نیمګړتیاوې چې په دې ده کې په دې موضوع کې هغه به پر ملاکه خلکو ته لاره بورکي چې دغه لاره څنګه ده چې دغه لاره دغه خلا رفع شي. نو هدف مې دا دی چې زما ټوله خبرې په دغه سره دي له ډېرې منابع خارجي نه اسفار کوم بلرمد نشراتونه د وزارتونه نشراتونه د سایه مرکزي نشراتونه دا سر ټوله یو د اومه مخابه کومه چې دا دې ادارې دوره ښودلی دې ادارې دور ښودلی دی. دا مې ورته وویل دا ډېر په تحقیق یا په عملي شکل کې دا ارقام چې په کار باشي یو شکل ارقام کار شي بل شکل او دا کتابونه چې ما ارقام لیکي له ډېرو منابعو نه استفاده کړلې مقایسه شکل بهیې مقایسه کړې دي.
مننه استاده. تاسو فعلا متقاعد یاستئ او یو عمر مو د علومو په اکاډمي کې هم کار وکړو. زه خبر سوی یم چې ځینې آثار مو ناچاپه دي او غواړئ چې د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره هم ځینې آثار وړاندې کړئ. دا اثر چې دی دا څه دی په کوم موضوعاتو باندې اوس کار
هغه مې محترم زه خو خوم یاد درته وکړم چې زما ټول کتابونه زما تخصص باندې دغه اټکل لري. زه دوه تخصص لرم چې یو اداره ده اداري دي یو تخصص اقتصادي دي. کوشش وکړئ په دې ټول عمر کې دا کتابونه مې زیاته په اداري او اقتصادي برخه کې دا زیاتر دا دوه درې کتابې چې نو په نظر کې لرم که حیات باقي و
خدای مو ژوندی لره استاد
دغه برابر شه خدای راسره یاري وکړه. نو دا کتابونه یک دوه درې کتابې هم به موضوع د اقتصادي دي هم به موضوع د اداري دي. دا به هم دخره دغه ته چاپ کړو زما کتابونه صاحب د سړي چې قد ځای په ځای پراته دي ټولو کتابخانو ته ټولو وزارتو ته رسمي لګل کېږي صاحب. اما بعد وقت هم خوب بدر طول چه ده کتاب خانی دقیقا نسل
نو استاد پا نوی کتابونه مدت چه کم موضوعاتو پیسه که دی چه کار پیبندی کنی؟
پا نوی کتابو که نوی کتابو که جاتر دقیقا ده یقا تخصصی جاته تخصص داده چه مگه دقیقا قیمت بدر طول کنی چه دقوانسان که مختلف شکلون ده قیمت را غیلی دی قیمتون مثلا تایر تاریخی با دقوانسان یا کتاب لرمه چه عجیب و غریب دقیقا کم شان چې قیمتونه زیات دي کم عوامل دي چې قیمتونه غیر واقعي پورته دي په کوم وخت کې پورته دي د دې لپاره یو معیار په نام د شاخص د قیام غواړم چې هغه دغه کم چې قیمتونه چې جګي په اساس چې علمي هر شای حتی کلی فکر کری پا اخترو پا مراسم که پا یه دوبارات که قیمتون هم ورجک شی مگه غالو صدا قیمتون ثابت وی و مداخله دولت او تا دیر مهمه ده. آقا اقتصاد بازار چه دوی ترجمه کرده یا تعبیر پا که اقتصاد بازار نسته و دیتا رانمایی بانه ورکسی اقتصاد رانمایی بانه که دی اقتصاد مختلط که دی یعنی مداخلت دولت ضرور ده. دلتا مداخلت دولت دیر ضعیفه ده پیسه ده کنترول ده خیمتو که یک کتا می راجع بخواست تعلیه وضع قیمت ها در افغانستان پا اینده که بچابس انشالله.
استاد روسته پختنه می داده چه تاس چه یو عمر در افغانستان در اقتصاد پیسه که چله نکلی دی چه دول یو اقتصادی نظام غره بوله در افغانستان لپاره؟
در افغانستان لپاره سبه چه ترگوش هم خوشی تشبسات و هم دولتیش مشترک پا واحد نظر سره مداخله و نکی یعنی زده اقتصاد سردار داود دقضایو بکی اقتصاد راهنمایی شده یعنی دولت اقتصاد راهنمایی که در نور توی چه دقل داروخ که دقل داروخ داروخ مداخله دولت پینزو پسد یا پینزو پینزو پسد مداخله دولت به دقیق پر نظرات که موجوده. زغوالن چه دسته سیستم درستی واحد سیستم پر اقتصاد راهنمایی شده یا اقتصاد مختلط که ولیشی چه هم دولت هم دوغلی که سه مارکی اقتصاد یوش هم پیش حرکت باید پیش نظر باید بلاندی بوزی.
دیره منانا کور مادان استاده زحمتونه و بخیه.
تشکر لطاستان چه مطمئن بله نراخلا چه دخبل نمگلی نظریات ساس حضورت بلاندی کن.
او په دې له استاد چې تاسو نوې آثارم چاپ سی او بیا بیا راوغړو او په غوږم
هر حیات باقی و هر وخت موږ تاسو په خدمت کې ستاسو